السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننۍ سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو د دې نیم ساعت خبرونه په سر کې خبرونه واوري. د طالبانو حکومت وایي ځواکونو یو ځل بیا په خوست ولایت کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني ځواکونو پر پوستو حمله کړې دي. مختار خبری اژانس چې طالبان اداره کوي پرون ناوخته د دې حملو خبر ورکړ. په عین حال کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې د پاکستان د پوځ کشفي الوتکو تیره ورځ د افغانستان پر سر الوتنې کولې. له دې مخکې پاکستاني الوتکو په کابل، کندهار او پکتیا ولایتونو کې یو لړ اهداف په نښه کړي وو. د طالبانو حکومت ویلي دي چې د دې نښتو له پایله تر اوسه 55 تنه پاکستاني سرتیري وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي او د طالبانو 14 ځواکونه وژل شوي. خو د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو د څانګې مشر جنرال احمد شریف چودري ویلي چې د پاکستاني لوري په حملو کې 204 اویا طالبان او 12 پاکستاني سرتیري وژل شوي. ازادي راډیو له خپل لوري د مرګ ژوبلې دا ادعاوي نشي تاییدولی. د طالبانو حکومت د هرات په اسلام کلا کې د ایران او افغانستان ترمنځ د سرحدي نښو د عملی چارو د پیل خبر ورکوي. د سرحدونو، قومونو او قبایلو د چارو وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ولیکل چې د دې وزارت د سرحدي چارو د تثبیت د کمیسیون اړوند تخنیکی کمیټې تیر ورځ د هرات ولایت په اسلام کلا کې د دواړو هیوادونو د تخنیکی ټیمونو په شتون کې عملا د سرحدي نښو د نوي کولو چارې پیل کړې. نږدې یو کال مخکې افغانستان ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر عباس عراقچی د سفر پر مهال د ایران د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرسیال د سرحدي کرښو د ټاکلو پر سر له طالبانو سره د اختلافونو خبر ورکړی و. د طالبانو د حکومت د قومونو، قبایلو او سرحدونو چارو د وزارت په بیان کې د کوم اختلاف یادونه نه ده شوې. خو ویل شوي دي چې افغان او ایراني تخنیکی ټیمونه په پام کې لري د دواړو هیوادونو ترمنځ د بشپړ سرحد نښې او علامې ټولې نوې کړي. ایرانی چارواکی وایي د افغانستان او ایران ترمنځ د اورګاډي لاره د تجارتي راکړې ورکړې کچه 10% زیاته شوې ده. مهر دولتي خبري اژانس پرون د ایران د اورګاډي د ادارې د بهرنۍ سوداګرۍ د څانګې د مشر شهریار نقیزاده له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي د تیر 2015 کال له مارچ میاشتې راهیسې د روان 2016 کال تر فبروري میاشتې پورې له افغانستانه شاوخوا 650,000 ټنه توکي د اورګاډي په وسیله افغانستان ته لیږدول شوي دي. نوموړي ویلي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اورګاډي له لارې د توکو د انتقال کچه به د روان لمریز کال تر پایه ولکه 50,000 ټنو ته ورسیږي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي لارې د تیر 2015 کال په اکتوبر میاشت کې وروسته له هغه باندې شوې چې د دواړو هیوادونو ځواکونو نښتې وکړي. له هغه وروسته له ایران سره د افغانستان د سوداګرۍ په کچه کې د پاموړ زیاتوالی راغی. او په داسې حال کې چې د ایران په شاوخوا کې د امریکا پوځي تیاری زیاتې شوې، د ترکیې له استانبول ښار څخه تهران ته الوتنې پرون مخام وځنډول شوې. د استانبول نړیوال هوایي ډګر پرون اعلان وکړ چې تهران ته د ترکش ایرلاین او دو ایرانی هوایی شرکتونو الوتنې کنسل شوې دي. همدارس د ایران شمالي ښار تبریز ته د ترکش ایرلاین یو الوتنه چې د نن سهار لپاره پلان شوې وه هم کنسل شوې ده. په عین حال کې د ایټالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه له ایټالوي وګړو وغوښتل چې له ایران څخه ووځي. د وزارت په یو بیان کې وویل هغو ایټالوي وګړو ته چې د ګرځندویانو په توګه ایران ته تللي او شتون یې هلته ډېر حتمي نه دی، سپارښتنه کیږي چې له هغه ځایه ووځي. داسې مهال چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه له امریکا سره مذاکراتو تر اوسه کومه ملموسه نتیجه نه ده ورکړې، متحده ایالاتونو پر ایران له احتمالي پوځي برید مخکې په منځني ختیځ کې خپل پوځي حضور پیاوړی کړی دی. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن شنبه ده، د 1440 هجری لمریز کال د کب یاهوت نه همدا چې د 2016 میلادي کال د فبروري ل 28 نیټه سره برابر ده. تر سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. وبوري چې سعودي عربستان او قطر د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د خونړیو نښتو د پای ته رسولو لپاره هڅې پیل کړي دي. پر افغانستان د پاکستان له حملو وروسته په هیواد کې دننه روان وضعیت ته په یو مرکه کې کتنه کوو.
کابل خار کې وګرځیدم. وزیر اکبر خان سیمه دغه راز د جمعې د لمانځه وختونه خار وضعیت بیخي نورمال او عادي و لکه د نورو ورځو په څیر.
د روژدارانو حال هم پوښتو. په کابل او ولایتونو کې یو شمېر خلک له روژه ماتي وروسته له خپلو دوستانو او عزیزانو سره رستورانتونو ته ځي، او وابهورې چې په جلال آباد ښار کې یو ځوان یو ګرځنده کافي شاپ جوړ کړی دی.
زه ترکیې ته سرحد پورې تللی وم، دغه موټر استانبول کې یو پارک خوا کې مونږ ولیدل چې ډېر زیات خوښ شو. همالته ما ځان سره تصمیم ونیو دا به زه جوړ کړم، افغانستان ته انتقال کړم.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم. اوس هم د خبرونه لومړی مطلب ووري. سعودي عربستان او قطر د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د خونړیو نښتو د پای ته رسولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د دې هڅو له بهر څخه یوې با خبره سرچینه د خپل نوم نه خودلو په شرط پرون جمعه د فرانسې خبری آژانس ته ویل چې سعودي عربستان له قطر سره په همغږي کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د کړکیچ د حل لپاره هڅه کوي. په همدې حال کې د سیمې ځینو هیوادونو هم د کړکیچ د کمولو غوښتنه کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون د طالبانو پر حکومت او پاکستان غږ وکړ چې د تشدد له زیاتونکو اقداماتو ډډه وکړي. د وزارت په یو بیان کې له دواړو لورو وغوښتل چې د یو بل ارزي تمامیت او ملي حاکمیت ته درناوی وکړي او داسې اقدامات ونه کړي چې کړکیچ پراخ کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې د کړکیچ پر کمولو خبرې وکړې. د بیان لمخې دا تماس خغلی متقی نیولای وو او دواړو لورو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روان کړکیچ پر اړوندو مسایلو خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت له لوري د خبر شوی بیان لمخې خغلی متقی هم ویلي دي چې افغانستان هیڅ کله د تاوتریخوالي پلوي نه دی او غوړه غني چې مسایل تل د متقابل درک او درناوي پر بنسټ حل شي. خغلی متقی همدارس لغبل ترکسیال حکان فیدان سره هم په دې اړه خبرې کړي، خو ویلي دي چې د هڅې به یوازې هغه مهال نتیجه ورکړي چې مقابل اړخ خپل ژمنې صادقانه عملي کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د خغلی فیدان له قوله لیکلي دي چې وایي ترکیه له ښکېلو هیوادونو سره په تماس کې ده څو د ګډو هڅو د همغږۍ له لارې روان کړکیچ راکم کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو جلا بیان کې ویلي دي چې په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر اساق ډار سره هم د دې کړکیچ د حل پر لارو چارو ټلیفوني خبري کړي دي. همدارس سعودي عربستان په یو بیان کې ویلي دي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاهزاده فیصل بن فرحان هم له خغلی ډار سره خبري کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پرون په یو خبري غونډه کې د دې ترڅنګ چې د خبرو لاله د ستونزو د حل پر اړتیاي ټینګار وکړ، وی ویل چې د دوی حکومت په دې برخه کې د سیمې د هوادونو د هڅو هرکلای کوي. خغلی مجاهد وویل موږ د ټولو هغه هوادونو د هڅو مننه کوو چې په دې برخه کې منځګړتوب کړی او غوړي د دوړو هوادونو ترمنځ د جګړې مخه ونیسي څو په سیمه کې امنیت ټینګوي. هغه زیاته کړه چې طالبانو خپل وند تر سره کړي او خبرو ته ژمن دي. په عین حال کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې لوی رئیس میرجانا سپولجاریک د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کړکیچ د پراختیا د مخنیوي غوښتنه کړې. پر دې سربیره ډیورن کرخې ته د نږدې پرتو سیمو اوسیدونکو هم غواړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ روان کړکیچ ژر پای ته ورسیږي. د سیمې یو اوسیدونکو قاسم ابرار
تو یې هماره به مفاد مې نه انګه مفاد مې نه کیونکې
د وی نهخته نظموک په ګټه دینه د هغوی په ګټه زمونږ ټولنې له یو بل سره له نږدې په تماس کې دي او زمونږ د ټولنیز او فرهنګي جوړښت ډېر برخې یو شان دي. خو له دې سره سره د تروریزم د اړوندو مسایلو په اړه بحث کیدای شي. ټول مسایل باید له ډیپلوماټیکو لارو حل شي. په همدې حال کې بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي پرون مسپخین راپور ورکړ چې د طالبانو ځواکونو د خوست ولایت په علي شیر، ځدی میدان او تیریزی ولسوالیو کې د ډیورن کرخې په اوږدو کې د پاکستانی ځواکونو پر پوستو د حملو نوې څپه پیل کړې ده. د سعودي عربستان او قطر له لوري ډیپلوماټیکي هڅې داسې مهال پیل شوې دي چې د ننګرهار، پکتیا او پکتیکا ولایتونو پر ځینو سیمو د پاکستان د تیرې اونۍ له حملو وروسته د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د پنځشنبه په شپه د پکتیا، پکتیکا، ننګرهار، خوست، کونړ او نورستان په ولایتونو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان پر سرحدي ځواکونو د غچ اخیستنې عملیات پیل کړل. په جواب کې پاکستان هم اعلان وکړ چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پر پوځي عملیاتو سربېره پر کابل، کندهار او پکتیا ولایتونو کې هم هوایي حملې کړې دي. پاکستان اعلان کړی چې د طالبانو 240 یا وسلوالي وژلې دي، په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت بیا د 1500 پاکستانی پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړی. په عین حال کې پاکستان په دې نښتو کې د خپلو 200 او د طالبانو حکومت د خپلو 150 سرتیرو مړینه تایید کړې ده. ازادي راډیو د مرګ ژوبلې دا ارقام په خپلواک ډول نشي تاییدولی. اسلام آباد د طالبانو پر حکومت تور لګوي چې د هغو وسلوالو پر ضد اقدام نه کوي چې په پاکستان کې حمله کوي، خو طالبان دا تورونه ردوي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې له هغو خونړیو نښتو وروسته چې پترڅ کې له دواړو خواوو له اویا ډیر کسان ووژل شول، د قطر او ترکیې په منځګړتوب د دوی ترمنځ اوربند ټینګ شو. خو له هغه مهاله په دوها او استانبول کې د خبرو له څو پړاوونو وروسته لا هم دواړه لوري د سولې کوم دوامدار توافق ته نه دي رسیدلي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. قدر منوریدونکو د روانو چارو برخه هم دومره و. په پاتې برخه کې زما همکار اسمت څاروان در سره دی. د دې برخه په پیل کې اسمت څاروان د سیاسي چارو لشنون کې صدیق منصور انصاری سره چې په کابل کې دی، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستي کړکېچ په اړه خبرې کړې او په پیل کې د هیواد روان وضعیت په اړه ترې پوښتلې دي.
لله الحمد، افغانستان د خلکو روحیه او مورال لوړ دی. نن کابل ښار کې وګرځیدم، پله وګرځیدم، وزیر اکبر خان سیمه د غراز د جمعې د لمانځه وختونه ښار وضعیت بیخي نورمال او عادي و، لکه د نورو ورځو په څیر. سره دې چې تیر شپه د شپې یو 50 دقیقې تر نږدې 2:30 بجو او بیا حتی تر سهار شپږ بجو د الوتکو غږونه راتله، او تر 2:30 بجو خود بمباری و بمونو د غورځولو غږونه و چې پارلمان سیمه د کابل د غراز ولی محمود خان شاوخوا او ځینو نورو سیمو کې د پاکستان د پنجابي ملیشو هوایي ځواک لخوا تر بمباری ترسره شوې، او د تلفاتو او یا نغې پاره تر اوسه نشته. خو په لویا کې هغه څه چې تاسو د خلکو د مورال خبره وکړه، مورال ډېر لوړ و، مګر خلک په تشویش وو چې پاکستان هیواد سره دې چې اسلامي هیواد دی، ولسي خولس دی، د هغوی خواخوږي شته، سوداګري د اړیکې فرهنګي او ټولنیزې اړیکې لرو، مګر هلته چې کوم اسټابلشمنت دی نه یوازې د افغانستان په وړاندې د هغې د زیږون نه تر اوسه، بلکې هلته د پښتنو د سندیانو او نورو په وړاندې دا جنایت ترسره کوي. په دې واقعا ټول خلک
ډېره مننه انصاري صاحب کور ودان. آیا د دوه هیوادونو ترمنز د ورستیو نشته معنا دا ده چې نور د دوی ترمنز په لند وخت کې د روغي جوړې کوم احتمال او چانس نشته، او دواړه یو بل ته نور د دشمن په سترګو ګوري کسانګ؟
نو دشمنی اعلان خو په خوا په رسمي ډول نه وشوي، مګر د پاکستان د پیدایښت نه تر اوسه نو نسو چلوې نه تر اوسه هغه د انګریز زایناستیا په خانه پنجاب رژیم چې د انګریز د پاوز پاتې شونی وو هماغه په واک کې دی، او د پاکستان ټول واک د هغوی سره دی. هغوی د افغانستان خلکو ته او د هغې ځای پښتنو، بلوڅو او نورو قومونو ته چې غیر پنجابي دي، غیر پنجابي قومونو ته د دښمن په سترګه ګوري.
زما منظور دا ده چې د پاکستان دفاع وزیر ویل چې نور ځکه د افغانستان سره بشپړه جګړه د دوی پیل شوې ده، او د طالبانو لخوا تر اوسه پورې ویل کېدل چې دوی خپل افغانانو ته د اقل وایي چې پاکستان ته د جګړې لپاره مزي، اما داسې ویل کیږي چې په کابل او نورو ولایتونو کې په جماعتونو کې وای اعلانونه کیږي چې یا اعلان شوی دی چې د پاکستان خلاف جهاد روا دی. د دې معنا دا ده چې د دوی ترمنځ د دشمنی رسمي شو او نور په خلاینه ممکنه نه ده که څنګه؟
او ام دې خبرې تر اطلم چې هغه پټه جګړه چې واغم د افغانستان د خلکو د خوانه شوې دا اوس چې لان شوې جګړه دوی پیل کړي او د دفاع وزیر همیش غږ پورته کوي، حتی د روزې نه مخکې وایي چې موږ به د روزې نه مخکې د افغانستان بریدونه کوو. نو دا برید خو د افغانستان په خلکو دی، دا خو د افغانستان په جغرافیه دی، د افغانستان په عزت او شرف او ازادۍ برید دی، او د پنجاب پاوز او اسټابلیشمنت باید په دې پوه شي دا وی جنرالان او مشران او ځینې هغه چې فهمه سیاسيون چې عقل لري فکر لري په دې پوهیږي او په خپل وایي تیر ورځ دې یو جنرال خبرې اوریدي چې خبريال ترې پښتنه کوله چې په افغانستان حمله وکړ څنګه به موږ به وګټو. نو هغه ویلې کچېری پاکستان دا حماقت وکړي نو دا به ډیر بد کار وي، ډیر بد بو کی، ځکه افغانستان باندې انګریز د خپل امپراتوري په وخت کې درې واري حمله وکړي خو وینه غټله، شوروي اتحاد او ورسا بریټ وکړو وینه غټله ماته وکړه. امریکا او ناتو په دا تازه وخت کې چې پاکستان هم ورسره ملګری او په ستراتیژیک او اوم کې په نورو مسایلو استخباراتي او نظامی او د دوی هډي ورسره وي، هغه ونه شو غټله او دلته پاتې نشو. نو وای موږ به څنګه وګټو او څنګه غټلې شو؟ نو کله چې دوی د جنگ اعلان کړي او لدی خو دوی د فکر وکړي چې د جهاد د اعلان غږ وشو، نه یوازې دا چې د افغانستان خلک بلکې د سیمې او د غیزي خلک به هم د جهاد ته د غزوه هند کې په احادیثو کې په صراحت سره راغلي د غزوه هند په نوم به د اسرائیل همکار او ملګری پاوسره د امریکای په
ډاډ ډېر مننه ډېر مننه سلامت اوسه انصاری صاحب، هم دومره وخت مو درلود. کور ودان د سیاسي چارو شنونکو یو نظر خاوند صدیق منصور انصاری او کورې بدن.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
یوازوان په جلال آباد کې ګرځنده کافی شاپ جوړ کړی دی، دا چې سعید عبید نومیږي او سعادت تخلص کوي. ازادي رادیو ته وویل خلکو یې له دې نوښته هرکلی کړی او پلان لري چې نورو ولایتونو کې هم ورته کار پیل کړي. خو دا فکر څنګه ورته پیدا شو؟ زموږ همکار ورسره ژغېدلی او پر بنسټ یې دا راپور چمتو کړی دی.
د ننګرهار ولایت د جلال آباد خار په یو لګنګونی ډک واټ موټر کې ګرځنده کافی شاپ، خاک او خوراک دا کار دلته ډیرو ته نوې دی. په یو وړوکی بارونکو موټر کې جوړ شوی د ننه او بهر په څراغونو سنگار چې ډیر د شپې د خلکو پام ځانته اړوي. خوراک او خاک د موټر نه د ویلوی کڑکې لاري غوښتونکو ته ورکول کیږي. د دې ګرځنده کافی شاپ خاوند د کابل ولایت اصلي اوسیدونکو درویش کلند سید عبید سادات دی. دی وای د قضا او څارنوالۍ په برخه کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړې دي، خو خپل ځان او نورو ته د کارموندنې لپاره اوس لار بدله کړې ده. دا چې د سید عبید دې کار ته څنګه پام شو، ازادي رادیو ته وویل.
زه ترکیه ته سرحد پر اتلم، دغه موټر استانبول کې پارک خوا کې منګولې د سپورت زیات خوښ شو، ځکه چې دا ډېر زیات خسته او جلب توجه کول او عمل تمازن سره تصمیم نیو دا بازی جوړ کوم افغانستان ته انتقال کوم.
خو سید دبي دوی دا ورته اسانه نه و او د کافی شاپ په بڼه د دې موټر جوړولوي ډیر وخت ونیو او پرځي ان له ترکیه را وغوښتي.
تقریبا په جریان د تنشت کوم افغانستان ته انتقال کوم.
څه ټیک مې هم د افغانستان کې به وکړو.
په دې ګرځنده کافی شاپ کې څو ډوله خواړه او څښاک مشتریانو ته ورکول کیږي، لکه قهوه، جوس، د شیدو چای، برګر، شورما، بیریانی او سوپ. سید عبید سادات وایي د دې کافی شاپ له جوړولو یوازې دوه میاشتې تیریږي او څلور نور ځوانان ورسره کار کوي چې دوه پخلی کوي او دوه نور په خرڅلاو بوخت وي. کڅه همدا کافی شاپ په یو موټر کې جوړ شوی او ګرځنده ده، خو سید دوبۍ سادات وای ډیر وخت په یو ځای ولاړ وي، ځکه په خبرې مشتریانی اوس دلته بلد دي. د زیاتوی چې لدینه وخت خلکو پراخ حرکت کړي او خوخ کړي دي. د نوموړي خبره اوس چې دروژې میاشته هم دا کافی شاپ فعال ده او لمخامي تر پښنمی کار کوي. له خغلی سادات مې پوښتل چې غواړي دا کار پراخ کړي، هغه وویل
و انده کې پلان لرم د خیر سره جدا موټر ز تقریبا سلور د شولایت د افغانستان څخه ورکم په خپل سلور د شولایتونو کې جوړ کما او شرکت کوم او شرکت مې کارم شروع کړل. تقریبا ډیر شل سلور یو فیصد کار مې کړی دی او ان شاء الله تعالی پلان لرم چې به غزوم.
نو موړې زیاتوي چې دا کار یوازې یو شخصي تجربه نه ده، بلکې ځوانان لپاره یو نوې الګو هم کیدای شي. هغوی چې په خبرې له هڅونې ورهخوا عملي ملاتړ ته هم اړتیا لري. داسې مهال چې په افغانستان کې ځوانان له بیکارۍ شکایت کوي، وایي چې شخصي کار لپاره ډیره سرمایه هم نه لري. سید عبید سادات ټینګار کوي چې نوښت او جرأت کول پکار دي. دی وایي هر ځوان چې د کار لپاره کوم فکر لري، که ورته ډیر عادي هم ښکاري، عمل دې پرې وکړي، ځکه په خبرې پرمختګ قدم په قدم ترلاسه کیږي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
همدارس د ازادي رادیو خبرونه په فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب کې هم مندلای او اوریدل شي. د روسي لار رسیدو سره یو شمیر افغان جون یو مرمنی وای په کورونو کې مرباوی، چکنی او اچارونه جوړ کړی دي. دوی وای دا کار ځکه کړی چې هم ورته ارزان تمامي شي او هم دا کار صحیح دی. ډاکټران بیا وای دا خوراکي مواد باید افراط ونی شي په دې کې په خوراکي حسن د روزي په وخت کې چې اسی هم دی زینو کسانو اسید زیاتی شي، نو که استفاده هم کوي په اندازه دی وکي ډیر دینه استعمالوي، خصوصا هغه کسان چې د شکر ناروغي لري یا د میډي تکلیف لري. هغه چې د میډي تکلیف لري باید ډډه تری وکي. په دې اړه دا راپور ووري.
د روزې په مخامي کې اچار او چکني او په پښلمي کې هم مربا ته پډيره یو د سرخانونو اخی معمول خوړه دي. یو شمیر افغان جونې او میرمنې وای سکالی هم روژې ته په خپل کورونو کې ځینې مرباګانې، چکنی او چارونه جوړ کړی دي. دوی وای دا کار ځکه کوي چې هم مرته ارزانه تمامیږي او هم صحی. د کابل اوسیدونکو نه پیسې په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د بازار بسیار قیمتي است و می خاطر ما د خانه هم ترشی جوړ
بازار کې ډیر اکرانی ده. له همدې امله موږ په کور کې هم اچار جوړو او هم مربا، ځکه چې هم ارزانه تمامي کې او هم صحیح راځي. مربا له مڼو جوړو، مڼې د ورځې کې ارزانه دي. د نارنج له خلال او گازرو هم جوړو. اچار بیا له شلغم، گازرو، ګلپی، تور بانجانو او له نورو شیانو جوړو.
زردکو، ګلپی، بانجان سی او چیزا جوړ میکنیم.
تونو موړې په خبره ساګروژا د کابل په بازارونو کې په سرکه کې جوړ شوی د بیلا بیلو سبزیو او ترکاریو مکس اچار یو کیلو په 50 افغانۍ او د مڼې مربا بیا کیلو 100 افغانۍ ده. دا خبره یو شمیر نورو کابل خاریانو او هټیوالو هم ازادي رادیو ته وکړه. وی ویل پټوله کې نرخونه هم دادي، خو دوی په خبره ممکن څوک په لس کم یا لس یاتو هم وپلوري. د ننګرهار اوسیدونکو سکینه بیا وای دوی هر کال روژه کې داوري اچار او چکنی جوړوي.
موږ د سرکی اچار نه چوو، د اوري اچار چو پروژه کې او د شنی دنیا چکنی کوو چې شنه دنیا، مرچک او وګه د ماشین نه وباسو او مستو کې ګډو.
ډاکټرانو وایي د خوراکي مواد باید په کافي اندازه استفاده شي. د جوړولو پر مهال د موادو په کارولو کې احتیاط وشي او په ځانګړي ډول هغه کسان چې د میډي تکلیفونه او یا د شکرې ناروغي لري باید ډیره استفاده ترې ونکړي. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر نور الله چمتو ازادي رادیو ته وویل
چیرته چار په اوری کې جوړ شوی کوم ممانعت پکې نشته. د مڼې سرکه هم ګټوره ده، همداسې مربګان کې که ډېر زیات دا معمولي بوره استعمال شوې نه بهتره وي. ځینې مصنوعي بوري هم جوړ شوي چې هغې نه هم کېدلی شي غذایي مواد کې استفاده ترې وشي. دا مربوطی په دې چې ځینې کسان دي چې د معدې تکلیف لري، زخمونه لري، یا تیزابیت لري، یا زړه شنه لري، همداسې یا وزن زیات دی، یا د شوګر یا شکرې ناروغي لري، چې دغه مریضان باید چت توجه وکړي. دې برخه کې چې باید ډېر استعمال نه شي.
د یادونې د کیو شمیر خلک روژې ته په کور کې مرباګانې، چکنیانې او اچارونه جوړوي، ځینې نور له بازاري هغو استفاده کوي. یو شمیر بیا چې ډېر د خپلې روغتیا په فکر کې دي، دا خواړه هیڅ نه خوري. خو داسې کسان هم شته چې دواړه ډولې په دسترخوانونو ایښي وي او په کور کې تولید شوی محصول له بازاري هغه سره پرتله کوي چې کوم ښه او خوندور دی.
ستاسو لا پیغامونو
ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. هله د جوړو جوړو روح خوش خوشاله بس زبل ظاهر کندهار ولایت څخه پروژه ما چې تخنو بس چې دغه ترکاری میوجات لوبیا دال نه خود سوځي پنډي داس نور میوجات بس چې تیاری بس نو هغه سی روجه ده شو ده خیر روجه ده بس خدای جا که طول اسلامی ملکوب سی ده خیر و ده برکت که اخنو پیشتامی تا بس یا اکثر خلق ده ده تلیپون ساعت پر دری بجیه ویل پرس که سلور بجیه درین بجیه بر ده بانی سب که سا جنگوی ارسالی را فوت سی پیشتامی اما ده گیونی سی نو بس پا خواب پا ده سپیکرانو که ناسو نوی که دل نو آقا بس بندی نو بس در سر سلی خپلو
زو امیرگول خبری کم لپختیا ولایت ولسوالی روحانی بابا روزمات او پسیمه خو مگده چی کو سی روزی چه دو دری ورزی مخت مگ طول کارون زان تا چه کم ضروری کارون یا وکو چه کم ضروری نی آقا بیا پریودو چه دا با لاختر بعد کو روزی تا با قایده تیم ورکو او روزماته یو پسیمه موږ د شکووسی روزماته ته موږ یو لاس 15 منټه مخته خپل د کلیچ کوم جمعاته یو جمعاته ارڅوک چې چا چې تیار کړی راوړي او یو جایی بیا روزماته کولې بعد په جمل منځو کې خپل کورو ته لاړو چې نه بیا خپل کورو کې شو.
سلامونه احترامات نیکه هلې قدر ته وایم دی خواته ز خپل د کندهار ولایت معروف لسوالی څخه د سره په رابطه کې ما موږ کله چې د لیمه عرب ولسوالۍ کې کوم دودونه او رواجونه دی د روژه ماته لپاره ښې تازه میوې اړین خوراکونه راوړو. تقریبا د مازدیګر د لمانځه څخه بیا تیاری نیسو د روژه مات راځي. بعد پیشلمۍ په هکله که درته ووایم چې پیشلمۍ هم دغسې تیاری نیسو. بعد پیشلمۍ څخه بیا تلاوت د قرآن کریم کوو للمنزو پر المنزو بعد بیا د قرآن کریم تلاوت کوو تر څو لمر راخیژي. وروسته د هغه څخه یو ساعت یو نیم ساعت خوب کوو. بیا د هغه څخه وروسته روزمانه زندګي پر مخ باندې وړو. نو فعلاً دلته خو معرف ولسوالۍ که درته ووایم داسې رواجونه دي کې دودونه وو دغه نو د وخت راکولو څخه مې مننه. خیر وسي.
السلام علیکم زاد الملک ننګرهار نه خبرې کوم سرخود لسوالینه. بس هر سعید روزی ماتی خو مختلف طریقې دي. بعضی ورکه غوښه خوري، بعضی ورکه سابه خوري، بعضی ورکه سبزی خوري. نو دا خو د ټولو خلکو پیشلمۍ په یو طریقه باندې نه وي. څو چا سره وس زیات وي نو هغه دوه درې قسمه کته کوي. چا کې وس کم وي هغه یو قسم نشي خوری. دا کولی پیشلمۍ هم دغسې څوک وریجې خوري، څوک بیګنۍ هغه پاتې هغه خوري. او څوک داسې خلک هم شته په افغانستان کې چې هغه په نارې روزه نیسي ځکه چې وسې وي نه.
السلام علیکم ازادي رادیو کارکونکو اورېدونکو ته السلام علیکم. هله د جوړو جوړو روح خوش خوشاله به یاست. زبل ظاهر کندهار ولایت څخه روژه ما چې تخنو بس چې دغه ترکاري میوجات لوبیا دال نخود سوځي پنډي داسې نور میوجات بس چې څه تیاری بس نو هغه صحیح.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د ازادي ملما
د ازادي ملما د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه احمد تکل مودي خبرونه ته هرکلای کوم. نن د هیواد یو ځوان شاعر او لیکوال را سره ملما دی، امداد الحق صدیقی، د لسګونه زره نورو افغانانو په څیر په هجرت کې زیږیدلای دی خو اوس په افغانستان کې اوسیږي. په دې مرکه کې به د ښاغلي صدیقی له شاعرۍ او لیکوالۍ سره آشنا شي. زموږ ملما په پیل کې د خپل ژوند په اړه وایي.
نوم مې امداد الحق صدیقی دی، د کونړ ولایت څوکۍ لسوالۍ بابوړ کلی اوسیدونکی یم. د خوښ شیخ زید پانتون ژورنالیزم پونځي د سکل فارغ شوی مسور له سلور کال. عمر مې یو څه په پېښور سیمه کې تیر کړی دی، چارسدا کې، او دا ډېر وخت هملته وطن کې، یعنی څوکۍ ولسوالۍ مردود بابړو کلي کې اوسېږو. تقریبي دغه لس دولس کاله کې.
عمر مو څومره دی؟ په کوم ځای کې زیږېدلی یې؟ کوم کلي کې دا مو راته ونه ویل.
عمر مې تقریبا 24 کاله دی، او د پېښور اړوند چارسدا ضلع مردود کوم کلی مو وخت ډېر تیر شوی دی. کوچنیانو شبقدر ډېری، البته شبقدر ډېری نه مې سیمه کې زیږېدلی یم. د عمر یو څو کلونه مې هلته تیر کړي دي. بیا له هغې وروسته بېرته راستانه شوي هرات ته، او وطن کې مېشت یم.
دا اوس اوس په دې وروستیو دریو څلورو کلونو کې راستنه شوی یاست هیواد ته، او که په پخوانیو کلونو کې، یعنی د ماشومتوب کومه دوره مو په افغانستان کې تیر کړی کنه؟
ماشومتوب دوره لږه دوره په پېښور کې تیر کړی ده، او لږه دوره تقریبا لس کلنۍ او لس کلنۍ کې راغلی، او دغه څلور ویشت کلنۍ د ژوند برابرۍ کې هم دلته میشتې.
زه چې له شاعرانو سره مې لیکوالو سره مې خبرې کړې دي، دا د ادبیاتو فصل په ماشومتوب کې عموما هغه شکل جوړیږي او شاعران متوجه کیږي له فضا سره، له طبیعت سره، الهامونو سره آشنا کیږي. ځکه مې پوښتنه وکړه، ستاسو دغه شاعرانه طبیعت له کوم ځای نه راغی؟
تکلیف رښتیا هم دغه سوي د کوچنیوالي کې ځینې شیان، ځینې پدیدې، ځینې حالات، ځینې کیسې انسان ته طبیعي خوند ورکوي. ماشوم څه پوهېږي چې دلته ښکلا څه ده، یا ښکلا څه ته وایي؟ او په دې پدیده کې ښکلا څه ده چې زه خوښ کړم؟ یا په دې طبیعت کې ښکلا څه معنی لري؟ خو بس فطرتاً دغه کوم چې په لاشعوري ډول دا یو څه سره مینه پیدا کوي. ښه بېلګه دا ده چې زه هم په کوچنیوالي کې چې په پېښور سیمه کې وو، دغه یو څو بیتونه مې لومړی کې واورېدل. فکر کوم چې داسې ناکلن اتکلن وم، یو څو بیتونه مې واورېدل، دومره اغېز یې راباندې وکړ چې بېخي ورسره وصل شومه.
کوم بیتونه وو؟ هغه راته ووایاست.
یو بیت خو مې فکر کوم چې په یاد دی، چې ځینې خلک د انسانو په چا ګران شي، هم انسان وي خو بس نوم یې د جانان شي. و اتکلن وم چې دغه بیت مې واورېد، او په زړه راله دغسې چنګ ولګو چې بېخي ادبیاتو ته ډېر لېواله کړم، او غوښتل مې چې نور واورم نور واورم، تلوسه مې شوله. نو فکر کوم چې لومړی بیت مې دغه اورېدلی و، بس هغې نه وروسته راپسې نو.
ستاسو خپله شاعري په کوم عمر کې پیل شوه؟
تکل څه هڅې کوم له پخوا کړي دي، خو هغه ناکامې هڅې وې. نه هم لسم سنف نه، تقریبي د نن نه شپږ اووه کاله، یعنې اوولس کلنۍ تر لس کلنۍ کې هڅې مې کولې، خو ناکامې هڅې وې.
هغه شاعري مو ټوله څیرلې ده، لرې مو غورځولې؟
نه ویو کتو نه ده، نه غواړم چې ویندم.
بیا جدي شاعري څه وخت پیل شوه؟ په کوم عمر کې، څو کاله مخکې؟
تقریبي دغه یو نیم کال کېږي، یو نیم کال شاید، تقریبا یو نیم کال کېږي چې دغه شاعري مې شروع کړله. او یعنې هغه جرات مې وکړه چې یو چا ته وښیم، او یو څوک زما شاعري ولولي. تقریبا یو نیم کال وشو د دې خبرې.
هغه تکای چې له هغه ځای نه ستاسو دغه وسنې شاعری پیل شو او هغه خوانې شاعری مو ناکام او بلله، هغه څه شی ول کوم نوی شاعر سره مخامخ شوي، کوم شعر مو ولید ځای مو بدل شو، څه وشول؟
د دې اساسي لته یو خدای چې په دغه وخت زه د افغانستان نامتو شاعر استاد پیر محمد کاروان صاحب خواته لارم، زمان تخوص کیو اغوی ما ولیدل، نو بیخی اغا زما تیر جون ما تا بیخی دوز اخکاره شو چوا سری اشیر خودسی نگی جو که پساخ تایی اغوی ما تا دیر الهام راکو بل دا استاد نو که همه رایزی متاسسه بیجانی اغوی سر بلد شدم، اغوی سر مسیجون او کرل چیتون امی او سر او کرل، اغوی دیر انگیزه را کرل انداش نور دیر ملگیری استادان استاد احمد زی الهام زموږ د پونځي استاد او هغه سره بلد شوم، هغه سره مې په دې اړه خبرې وکړې. همدارنګه ځینې ملګري وو یو تاسوال وو هم سنفیان وو ادب سره علاقه لرله او ډېر ښه کارونه یې کړي. حمید ازق صاحب وو، سید سلیم ساحل صاحب وو، دا مې ملګري دي. نو دې خلکو سره چې بلد شوم او شعر مې د دوی له نظره وپېژند، هغه خپل فکر مې د شعر په هکله را تازه کړ، د شعر په هکله مې مطالعه وکړله. بس په دې قانوني شمه چې تیر نه هیڅ نه کړی او باید اوس یو څه وکړم.
د شاعرانو تاسو ته مخامخ مور سره ولیدل سره کېناستی او که یوازې په ټولنیزو شبکو په کتابونو کې مو د دوی شعرونه وکتل؟
لمی کمر غټول مې لیدل، کاروان صاحب مې لیدل دی، یو څو کاروان صاحب یو وخت کې ما باندې لاس مو چولې، دا یو خاطره دې په کې عکس زما موبایل کې ما څنګه دې چې په سفر تللې چې راغلم ډېر ستړی یم، دا موبایل ګرمي مې راواخیستله، عکسونه مې کته پورته کول چې ومګته دا عکس راغی، ډېر خوند یې راکړ. یعنې داسې فکر مې وکړ چې بیخي زه د غر سره ولاړ یم. بیا هغه ځینې یو دوه بیتونه مې لیکلي وو، همدغې عکس ته کاروان صاحب سره مې ویست چې نه ویرېږم ناهیلي ده که خطر دی، نه ویرېږم ناهیلي ده که خطر دی، د درنو لاسونو سیوری مې پر سر دی. او خاطره د کاروان سره آشنا شوم، خاطره د کاروان سره آشنا شوم، سندرمار او قافلو سره سفر دی. ملمه کوم د کاروان سره مې لیدلې دی، او احمد جان هم سم استاد او استاد نصیب احمد عزیز سره مې لیدلې دی، او نور ملګری ټول سره مې لیدلې.
تاسو بحثونه کول په ادبیاتو باندې او که یوازې شعرونه مو اوریدل؟
دا ملګری چې په دې ازمو ته ځان مې ډیر په موږ درې ملګري د ژورنالیزم پوهنځي محصلین وو، په علاقه درې واړه دوه ملګري نور هم شاعران هم لیکوالان هم وو، هغه یو ملګري خو هغې صاحب خو ډېر کار کړی. موږ به ډېری وخت د ژورنالیستیکو موضوعاتو پر ځای په ادبي موضوعاتو باندې بحث کوو، نو داسې مې انګېرله چې ژورنالیستیک موضوعات په پوهنځي کې د ورځې د پیل نه تر ماسپښینه وایي، هغې دا پاتې ورځ په ادبي موضوعاتو باندې تېره کړې. بیا هم ناول لنډ کیسه او مازیخ صاحب دغه برخه کې کار کوو، ساحل صاحب ما به د شعر اړوند ډېر بحثونه کول، د مطالعه هم دغه دغه ویښي وو، د سټړي مو ویښي وو چې باید نن ورځ باید موږ دومره د فلاني کتاب مطالعه وکړو، بیا وروسته یو بل ارزیابي کوو چې دا معلومات هم ښه قوي شي. بیا به هم داسې کوم چې دغه شعرستان ته ولوله په 50 صفحې، او د عاطفې په اړوند موږ ته دلته 15 دقیقې لیکچر راکړه غستاره یو ساعت مطالعه مې چور. نو دغه کارونه موږ ملګرو سره کړي دي، او دغه لاره وه چې یو څه زده کړل.
اوس خو یو شعر راته ووایاست، بیا به وړاندې ما سره نورې پوښتنې هم شته، ګڼې پوښتنې ستاسو د شخصي ژوند په باب او ستاسو د ادبي کارونو په باب. خو اوس یو شعر راته ووایاست چې اوریدونکي به هم غواړي چې ستاسو شعر واوري.
یو غزل مې لیکلی دی، دا به درته ووایم. که ستا حسن له غزاله کمی نه کا، که ستا حسن له غزاله کمی نه کا، زما خوې هم له ابداله کمی نه کا. او چې وجد کې پڅنګ کې تجسم کړي، چې وجد کې پڅنګ کې تجسم کړي، بیا هیڅوک له دغه خیاله کمی نه کا. او چې زړه کې محبت استوګن نه وي، چې زړه کې محبت استوګن نه وي، څه پروا کړه له کنډواله کمی نه کا. او حقیقت د زیاتو کم هر چا لیدلې، حقیقت د زیاتو کم هر چا لیدلې، مگر بیا هم له کحاله کمی نه کا.
او ما غزل په دردانو پی لیکړې ما غزل په دردانو پی لیکړې خود به دغه کمال کمای نه کا او مقتدر چې په سیمبول او کنایه بیان کړی په سیمبول او کنایه بیان کړی چې دې کله کله قال کمای نه کا
ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه شعر وو. دا شعرونه تاسو څنګه درته راځي، څنګه یې لیکئ؟ یعنی تاسو په الهام باور لرئ او که کینې فکر کوئ یو احساس درته راځي او بیا یې لیکئ؟
یو خبر راځي چې په دې اړه زه د ملګرو سره کلیوالو ملګرو سره ځینې وخت بحث کوم، ولله الهام راغی او شعر مې ولیکل. زه دې خبرې ته د شعر بل ډول نقیدات لرم. هغه په دې معنی استاد غزنفر په جادوګر هنر نومې کتاب کې وایي چې د الهام او ریاضت یو یو د ریاضت څه دی لکه جال، او الهام څه دی لکه مرغۍ ته چې جال ونه لري، ریاضت ونه لري، مرغۍ کله ګیرولی شي، الهام کله ګیرولی شي. نو زه خپل په دې اند یم چې الهام به وي حضور غواړي باید ریاضت وکړي، خواري وکړي او سره مطالعه وکړي. زه کوم چې دغه د یو نیم کال چې ما مطالعه پیل کړې ده تر اوسه پورې زه د شعر مطالعه دوامداره کوم. که چېرې ما د شعر مطالعه پرېښودله، د ادب مطالعه مې پرېښودله، زه پرې باور یم چې زه ممکن شعر ونه شم لیکلی. او که ویم لیکم نو هغه عادي خبرې به وي، شعر ورته نه شم بیا ویلی لکه دغه د ځینو خلکو غوندې. نو زه وایم چې ریاضت او مخواري مطالعه هڅه فکر دا چې نه وي نو تش الهام زما فکر سره د کوم ډېر څه به نه وي.
خو تاسو داسې یوه یادونه کوئ چې هغه د الهام او د هڅې ترمنځ کرخه مو هم یو څه مبهمه ده. ډېر خلک په دې باور لري چې هماغه هڅه چې مونږ کوو هماغه الهام دی په حقیقت کې.
بالکل خو زه خپله په دې نه زه داسې نتیجې ته رسېدلی یم چې دغه چې دی هڅه دا مطالعه ده، دا مشاهده ده، دا تجربه ده، دا لوستل دي د نورو شعرونو، دا طبیعت کتل دي، د طبیعت نه سپړلې پدیدې، د طبیعت نه سپړلې پېښې هغې ته کتل دي، د هغې د سپړلو طریقې زده کول دي او شعر ته راوستل دي. زه ریاضت به دغه وي او نور څوک بل مفهوم اخلي ستاسې په فکر نو زور سره موافقت لرم کوم ممانعت نه کوم.
نه مطلب دا دی چې تاسو کله داسې وخت نیمه شپه له خوبه یو غزل سره راویښ شوي یاست کله؟
نه داسې وکله نه وي شوي تکر زه خپله دغه اعتقادم البته لرم دی هم خو ډېر کمزور یې دغه باور ډېر نه لرم. نو داسې ما سره کله نه دي شوي چې بس سم بس د شپې دي وي د ورځې وي په خوب کښې دي وي داسې ما سره کله نه دي شوي چې بس دا باندې دي مکمل الهام وشي او مکمل غزل زه په هماغه شېبه ولیکم یاد هماغه شي ولیکم نو داسې ما سره کله نه دي شي.
ډېر ښه. مضمون ستاسو د شعرونو کوم مضامین رانغاړي ستاسو شاعري؟
شاعري مې ډېره کمه وټاکل شي نه پوهېږم چې شل غزل به پوره کړی شم که نه. مضامین تر دې ډله مختلف دي. یو مضمون چې زما ډېر د خوښې دی او ډېر مې په غواړم هم چې په کښې را شي او ډېر په کښې را ځیم او ډېر په کښې راغلی یم د مال هم ډېر خوند راکوي. نو هغه د مېرمنې توصیف دی تکل شي
د خپلې مېرمنې
وبولی
هېڅ عجیبه نه ده. ډېرو شاعرانو همدغه تجربه کړې ده. په حقیقت کې د ښځې تعریف د ښکلا تعریف دی او ښکلا یو ډېر لوی مفهوم دی چې فلسفي ارزښت لري او فلسفي اړخ هم لرلی شي. په فلسفه څومره باور لري په شعر کې؟
تکل صاحب فلسفه که دغه مفهوم کې واخلو استاد غزنفر وایي چې دا به مې انصاف نه وي چې ژوند کوو او په ژوند باندې غور نه کوو منله چې فلسفه نه لولو. نو د فلسفې تاثیر په شعر باندې که چېرې وي ښه به وي. تېره ورځ یو ځای کښې مرکه مې لرله د ادب او فلسفي پړون باندې یمال د بیرونه وکړل چې د ادب نه فلسفي د تک څنګه کیږي نو هغه کیو خبره ده چې ادب یو احساس بیانې او د ژوند عواطف او احساسات بیانې او فلسفه څه کوي ژوند ته معنا ورکوي ژوند ته لور ورکوي ژوند ته فکر ورکوي نو زما فکر سره چې فلسفه په شعر کې دا ډیره غوره ده او دا یو مثبت فکر ورکوي دا یو ښه کار دی او الحمدلله موږ په ډېرو اوسنیو شاعرانو کې دغه رنګ ډېر پیاوړی لرو ښه بېلګې مسعود صاحب دی سعود صاحب شعرونه زه ډېر لولم ماله ډېر خوند راکوي زه فکر کوم چې دغه اړخ ډېر غالب دی
د شاه سعود نه پرته نور په پښتو کې څوک ستاسو خوښ دی د لدې کبله چې په شعر کې فلسفه راولي او تاسو باور لرئ په دې باندې
دغه برخه کې خو شاه سعود صاحب ډېر ښه دی نور استاد صدیق مسرلی شعرونه ډېر خوند راکوي ډېر لولم پیر محمد کاروان صاحب همداشان درویش درانی صاحب ساحل صاحب په ځوانو شاعرانو کې بیا امین صاحب ډېر خوند راکوي حفیظ امین صاحب ډېر لولم ډېرې اورم همداشان مصطفی صالح صاحب سپرلی په خال کې کلیات مې د څنګ کې پروت یعنې ډېرې مینهوال یم ډېرې لولم همداشان د نورو ګڼو شاعرانو شعرونه خوند راکوي ځینې شپ شعرونه فیسبوک کې ډېر ګورم او اوس لخره سره په تمه یو شعري ټولګې هم چاپ کیږي نو دغه شاعري زه د یوازې دې لپاره نه ګورم چې ما ته ښه احساس راکړي او عواطف مې راوپاري بلکې زه ډېر وخت د دغې شعر هغه ژورو ته زما په اصطلاح فلسفي ته زما د خپل آن د خپل زاویې نه دغه شعر شنم او تحلیلوم او یو نتیجه اخلم یو پایله اخلم یو فکر اخلم یو مفکوره اخلم دا کوم شاعران چې ما یاد کړم په دې خاطر دا ډیر لول مو ماته ډیر خوند راځي
دا شاعران چې تاسو یاد کړل صدیق صاحب په دوی کې د چا اثر هم په خپل شاعرۍ باندې ویني
حتما دا تاثیرات به وي او زه کله چې شعر لیکم فکر می د کاروان چې شعر یې ته ویو فکر کوم چې تاثیر به وي خو نه وی به یا به نه وي خو ډیر د هغه نه متاثر یم په ژوند کې په افکار کې زه که ما نږدې نه لیدل د هغه اخلاق او کردار او چلن د هغه درانه الفاظ او د هغه پښتو د هغه بیخي جالب و زما لپاره نو ما باندې ژوند کې ډیر مثبت اثرات کړي دي ممکن په شاعرۍ کې مې زه خو نه وینم ځکه کاروان چې زه شعر علاقه وو زموږ د شعر ادنان او زه نه فکر کوم چې مناسبه به نه وي خو حتما وي به
خپل یو شعر په دې برخه کې اورېدونکو ته ووایاست
سمه ده تکل چې دغه یو غزل دی وایي باڼه له یو بل فاصله واخلي چې تا وویني بانه له یو بل فاصله واخلي چې تا وویني د سترګو تور اوبه اوبه شي چې اشنا وویني او چې یک تنها شي باید روحي هم تازه شي دومره چې یک تنها شي باید روحي هم تازه شي دومره په لار چې درومې دیوالونو کې هم سا وویني او د عشق براغ به مسپرلی شي او مخ پورته روان ښه وارخطا به شي چې تا وویني هم ما وویني او مختره چې بیا به تل تر تل بورجل کاندي په دې باور یم بیا به تل تر تل بورجل کاندي په دې باور یم هیڅ دې کې که څوک د عشق لویه دنیا وویني هیڅ دې کې که څوک د عشق لویه دنیا وویني
ډېر ښه تاسو په پوهنتون کې جورنالیزم لوستی ویلی مو دی په جورنالیستي برخه کې چیرته کار مو کړی که مو نه دی کړی
دغه کې مې کار نه دی کړی تکل چې برقي رسنۍ سره د مثال تلویزیون او راډیو کې نه یم پاتې شوی خو د تحلیلي ژورنالیزم په لور مې دغه برخه کې مې رسنۍ سره مې کار نه دی کړی مطبوعاتو برخه کې خو شخصا ډېر څه مې کړي دي او او که موخه برابر شي نو ټول به له خیره سره مطبوعات لري راغشي خو کار مې لا تر اوسه کوم رسنه سره نه دی
کار مو دا اوس څه دی څه کار کوي
فعلاً یو ښوونځي کې ښوونکی ملان مهاله قراردادي فعلاً داسل اصول صنفي دی دغه لومړی ټولګی دی او په دغې باندې بوخت یو مخکې مې تدریس کړی و پښتو مې تدریسوله تر دولسم صنفه پورې په لیسه کې خو اوس فعلاً دغه لنډمهاله استادي مې اخیستې قراردادي او د لومړی ټولګی راسره دی د هغې استاد یې
استاسو لمخکنه یو خبرو زدا سلک په هم شوم چې شاید حتمان به مو وعده کړی نو د دې شخصي ژوند په باب یو څو لنډه لنډه پوښتنه درنه کوم صدیق صاحب وعده مو کړی
دالي
مشمن لري
درې ولادونه لرم شکر ده مشر می زیده یعنی منځنۍ لور او کشر می بیا زیده
اوسې په کوم ځای کې
فعلاً جلال آباد ښار کې یم او اوسېږو استوګن په بابوړو کې څوکۍ ولسوالۍ بابوړو کلي کونړ ولایت
د راتلونکي لپاره څه پلان لري تاسو درس په ژورنالیزم کې ویلای کوي شاعري او کار مودا دی چې په یو ښوونځي کې د معلم دنده لري د ښوونکي دنده لري نو د راتلونکي لپاره د څه خاص پروګرامونه پروژې څه شته
تکل څه به بل هات من وي ځکه چې ژوند کوو باید ورته غور وکړو د راتلونکي لپاره زه خپل د ژورنالیست ژورنالیستیک تحلیلي ژانرونه ډیر خوند اخلم او دغه برخه مې ډیره خوښي نو غواړم چې دغه برخه کې یو څه کار مې کړی او څه کار نور وکم همدارنګ د ژورنالیزم لپاره څه کار وکم او د ژورنالیزم کې نورې زده کړې وکم ماسټري وکم دکتورا زمينه راته مسایل شي دکتورا وکم او هدف خو بیا د ذوق نه پالي دی ورخه دی ان شاء الله مخکې زموږ ته لري ورته نه پرېږدي وخت لري ځواني لري دا مصرفو او موږ باندې نه مصرفو چې هم به ذوق بل هم به مسلک پالو ان شاء الله د خدای نه وړي چې دوه کې کار وکړو ان شاء الله اراده شته چې دوه کې به کار کوو دوه ولا طاره به کار کوو
شیرونه یوازې لیکي او ک نصري لیکنه هم لري
پدابیاتو کې شیرونه میام لیکلي دي او سره په چا کې نه ټولنیز موضوعات باندې ځینی وری وری لیکنې د فیسبوک لپاره یاد هم د شي نور رسنوي لپاره دغه می هم کړی دی او د دې رسنۍ کې می کالم لیکنه ته مخشه یو څه کالم می رانیول یو څه برخې می لیکلي دي همداشان داستاني ادبیاتو باندې یو یو اثر رانیولې دی غواړم هغه هم بشپړ کړم داستاني ادب کې دغه کارونه کوم او په دغه باندې مصروف یم
داستاني ادب داستاني ادب باندې تحقیقي لیکل کوي
نه تا کار څه د ناول مرانیولې غواړم دغه ناول ولیکم په داستاني ادب
کې څومره کار مخکې تللی موضوع یې څه ده
موضوع با اوس نه یم تا کار څه اوس نه یم څه نه ده بیا به تاسو شخصي کې ولیکم یو څه مصروفیتونه دي کار مې لکړی دی چوکاټ مې ورته جوړ کړی دی فقط وخت راکړم او ورته کښېنم نو انشاءالله چې رسیږي نږدې میاشت نیمه کې انشاءالله چې بشپړولی شي
تصمیم لري چې چاپ کړي دا کتاب مو ځکه شعرونه خو تاسو ویلې چې تر اوسه پورې کم دي د یوې ټولګې شعرونه نه دي ظاهرا برابر شوي نو غواړي چې ناول مو چاپ کړي
نه تکل څه هیڅ د فیسبوک نه بغیر نور مې زړه نه غواړي چې خپل شعر خپل نثر خپل لیکنه د یو ادرس او شعر کوم ځکه زه خپل شعرونه د خپل لیکنه نیمګړتیا درکول شم په دې نیمګړتیا لري نو دا بیا پر اکلین کې چې دا باخر څه خبر چې زما په ژوند باندې ممکن منفي اغیز پرې باسي نو لیکل کوم لیکل میکړي دی لیکل به کوم ان شاء الله خو چې تر څو پورې بشپړ ډاډه شوی نه یم او پوره مطمئن شوی نه یم نو په خپل خوخه باندې نشه نه نشر کوم او کوم زه ورو چا غفتنه او بیا بل لار نه ته وشو هغه نشم ویل خو خپل خوخه خپل اراده مې ده چې تر ډیره پورې صبر کوم.
ډیر ښه، د مرکې پای ته رسیدلی یو، یوازې یوې بلې پوښتنې ته هم لطفا ځواب راکړئ، بیا به خدای پامانی سره وکړو. زما پوښتنه دا ده چې اکثره خلک ما چې لیدلی دي لږ تر لږه په پښتو کې، ما چې لیکوالان لیدلی دوی لنډو کیسو نه پیل کوي بیا ځي ناول ته. تاسو لنډې کیسې لیکلي دي او کراسن مول ناول نه پیل کړی؟
لنډو کیسو هڅه مې کړې وه خو داسې بشپړ بریالی ورباندې نه وم. زموږ ملګری مې راځي دې برخه کې ډېره زیاته پوهه لري ماشاءالله، نو هغه سره بیا په دغه لنډو کیسو مې لیکلي وي، هغه سره مې شریکول ډېرې نیمګړتیاوې پکې راایستلې. نو هغه نیمګړتیاوو نه ما درس اخیستی دی او مستقیمه مې دغه یو موضوع پیدا کړې ده. ما لی کار ورباندې کوم که بیا کوم ځای کې بندېدم ملګرو نه مرسته غواړم. دا زما لومړنۍ هڅه مې نه ده لنډې کیسې مې لیکلي، خو داسې فکر کوم چې هغه ډېرې ښې نه وي، نو دوی کې باید ډېره خواري وکړم. ملګرو میسیجونه مې کړي، زنګونه مې کړي، هغوی را سره بشپړ همکاري کوي.
دا لنډې کیسې مو چې لیکلي دا په هغه ډله لیکنو کې دي چې له شعرونو سره تاسو خپل آثار نه بولئ یا نه غواړئ چې خپل آثار یې وبولئ او چاپ یې کړئ؟ د هیواد ځوان شاعر او لیکوال امداد الحق صدیقی د ازادې ملما په خبرونه کې را سره و. تر بلې مرکې د خدای پامان.
د ازادۍ ملما.